द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د خالی ورځ کال 2015 د اکتوبر 10 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پیژنې مې عدالت واشنگتن ډی سی کې د اکتوبر د 9 نیټه د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته ز زیات خټک هرکلی وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته په کوټه کې به د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین د نن نه پیل شي او په صوبې په 1900 ضلعو کې به دغه کمپاین د ګل د ورځو نه پیل کیږي
د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوز په وینا په اوسنی کمپاین کې به 1,22,000 ماشومان ته د پولیو د ناروغۍ په ضد څاڅکي ورکول کیږي
امریکا ویلي په شام کې به اوس نوي یاغیانو ته تربیه نه ورکوي او د داعش پر ضد د مخکې نه جګړه کې بوخت یاغیانو سره به مرستې کوي د امریکا دفاع سکتر اش کارټر وایي
دی وایي چې په شام کې د عسکرو تربیه په لړ کې شوې هڅونه زه مطمئن نه یم او اوس مونږ په مختلفو لارو چارو غور کوو چې د مخکې نه ټاکلې شوې بنیادی دفاعي مقصد ترلاسه کړی شو
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یو قرارداد د لارې د یورپ سمندري ځواکونو ته د انساني سمګلرانو په خلاف په کولاو سمندر کې د کشتو ودرولو لټولو او نیولو اختیار ورکړی د برتانیا سفیر میتیو ریکراف وایي د دې سره به د خلکو ژوند بچ کولو کې مدد وشي
Sadly, action against the smugglers on the high seas.
د بدمرغه په کلاو سمندر کې د سمګلرانو په خلاف یوازې د ګام سره د شخړه نشي ختمېدلې خو هغه کسانو ته یو ښکار پیغام دی چې نور دوی خپل ناوړه کار بغیر د سزا نشي کولې
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې به نن نه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل کیږي نورو 11 ضلعو کې به دغه کمپاین د ګول ورځ نه شروع کیږي د بلوچستان د صحت سیکټري نورالحق بلوچ وایي 1,22,000 ماشومانو ته به دې کمپاین کې د پولیو څاڅکي ورکول کیږي د امنیت په خاطر د پولیسو ترڅنګ اف سي عسکر هم پر ځای کړی شوی جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلي امریکایي چارواکي مضبوط عزم لري چې داعش نومي تندروه ډلې ته به ماتې ورکوي او دغه لړ کې جګړه د داعش شام سیمو ته وړل د حکمت عملې یوه مهمه برخه ده شمال غربي شام کې اطلاعات دي چې داعش نورې کامیابۍ ترلاسه کړي دا هم هغه سیمې دي چېرته د روس جنګي جازونو درنه بمباري جاري ساتلي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا جمعې په ورځ یو قرارداد منظوري ورکړي چې ورسره یورپي ملکونو او یورپ نه بهر ځینې ملکونو ته اختیار ورکړی شوی چې هغه بهري کشتۍ ودرولې او لټولی شي چې پرې ګمان وي پکې بشري قاچاق کیږي دغه قرارداد برتانیا تیار کړی وو او 15 غړو دغه شورا کې 14 غړو یې په حق کې رای ورکړي وینزویلا د رایو په پروسه کې برخه نه ده اخیستي د کال 2015 امن نوبل جایزه سلور هغه ادارو ته ورکړی شوی چې تیونس کې د تیونس قامی مکالمې په نوم یو تنظیم جوړ کړی دغه سلور ادارو ته امن نوبل جایزه ورکولو په حق لا نوبل کمیټې ویلي تیونس کې د کال 2011 انقلاب وروسته یو جامع جمهوري معاشره جوړولو کې مثبت رول لوبولې اوسلو کې د نوبل امن کمیټې جمعې په ورځ دغه انعام اعلان کړی د نوبل سولې جایزه ګټونکي پښتنې پیغلې ملاله یوسفزۍ په ژوند جوړ فلم د نن نه یعنی د اکتوبر د 9 نیټې نه په امریکا او د نړۍ ځینې نورو سیمو کې نندارې لپاره وړاندې کړی شوی دی دا فلم به ډېره موده اخلي چې د ملاله په ملک پاکستان کې اولسو ګوري خو د دې فلم په برکت په امریکا او غرب کې په میلیونو خلک د ملاله د ملک مسلې په پښتنو باندې تپل شوي توندلاره مفکوره او د پښتنو په سیمه کې د ملاپلاوا ریاست په اړه ډېر څه وپېژني جمعې په ورځ اسرائیلي ځواکونو غربي غاړه کې د پولي بل اړخ ته ډزې کړي چې له امله لږ تر لږه 16 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي د اسرائیل فوج وایي قریبا 200 فلسطینیانو د پولي اړخ ته پرمختګ شروع کړی په داسې حال چې دوی احتجاج ته راټول شوي وو او دغلته موجود عسکرو باندې د کاڼو ګزارونه او سوځېدلي ټایرونه ویشتلي فوج وایي ځواب کې عسکرو د خپل دفاع لپاره ډزې کړي جمعې په ورځ د امریکا بیلابیلو یونیورسټو کې ډزو له امله لږ تر لږه 2 مړه او 3 نور ژوبل شوي دي جمعې په ورځ د ناردرن اریزونا یونیورسټي کیمپس کې ډزو په راپور پولیس ته اطلاع ورکړی شوه دغه پیښه د دوو طالب علمانو ډلو ترمنځ د جګړې له وجې رامنځته شوې وه چې له امله یو تن وژلی شو هم جمعې په ورځ د ټیکساس ایالت ټیکساس سدرن یونیورسټي کیمپس هم هغه مهال بند کړی شو کله چې نږدې د یونیورسټي اپارټمنټ ودانۍ کې ډزو له امله یو تن وژلی شو د امریکا صدر باراک اوباما جمعې په ورځ په ځانګړي توګه د هغه اته طالب علمانو یو استاد خپلو خپلوانو سره اوریګن ایالت کې لیدنه وکړه، کوم چې دغه ایالت کې یو کالج کې ډزو له امله وژل شوی وو. د دغه خپلوانو سره لیدو وروسته صدر اوباما ویلي دا ملک باید لارې ولټوي چې څرنګه به دا قسمه پیښو مخنیوی وکړي، خو وایي نن ورځ د دې خپلو خپلوانو د دوی د غم او د هغه مینې ده چې موږ د دوی لپاره لرو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږی. د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د پاکستان بلوچستان صوبې ته، چرته چې نن نه کوټه ښار کې او کوټه چې کومه ضلعه ده په دې کې د پولیو پر ضد درې ورځنې کمپاین پیل کیږي. د صوبې نورو یوولس ضلعو کې به دغه کمپاین د ګل ورځ نه پیل کیږي. د صحت سیکټری د بلوچستان د صحت سیکټری نورالحق بلوچ وایي چې 1,22,000 ماشومانو ته په دې کمپاین کې د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. تفصیل ورو د ایوب ترین په دې راپور کې.
په کوټ کې به د پولیو د ناروغۍ په ضد درې ورځنۍ کمپاین د نن څخه پیل شي او د صوبې په یوولس نورو ولسوالیو کې به دغه کمپاین د دوشنبې د ورځې څخه پیل کیږي. د بلوچستان د روغتیا سکتر نورالحق بلوچ په وینا په اوسنۍ کمپاین کې به 1,22,000 ماشومان ته د پولیو د ناروغۍ په ضد څاڅکي ورکول کیږي. بل لور ته د کوټې ډیپټي کمشنر داود خلجی د وایس اف امریکا سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې په کوټه کې به د پولیو د کارکوونکو د حفاظت لپاره د پولیسو سره سره به سرحدي عسکر هم کار کوي.
انتظامات زموږ ټوټل 1,650 ټیمان دي دا کی او دا کی پولیس سکیورټی موږ پرووایډ کړ دا 2000 موږ پولیس نفرې ډپلوایډ دا او تقریبا 350 موږ رشید ډپلوایډ دا کی سکیورټی فل پروف دا نو ان شاء الله کمپین تیاری نه موږ مکمل دي نو سٹارټ سو کمپین موږ دا کمپین بدري ورو چلیږي او سلرم اورز ودا دی کې چپلې هغه کې موږ سپیشل مانیټرینګ ټیم دي او هغه به پراپر کم ډیمانډ شپ فیلډ کې کار کوي هغه به مانیټر کوي دا غیلا واد موږ سوشل موبیلایزر رسیدي هغه به مانیټر کوي نو کمپین خو والا پدای دي کې د دې دي کوالټي سامان او ان شاء الله دې دا ور موږ سپیشل سټریټیجی او جوړ کړ د کمپین موږ کوالټي کمپین ورکو.
شاغل خلجی زیاته کړه چې تیر میاست د پولیو د نوي کیس دراتلو له امله دوی به دا ځل و ماشومان ته د پولیو د څاڅکو دور کول لپاره هر ګام پورته کوي.
دې کې انتظامات موږ ټوټل 1,650 ټیمان دي دا کی او دا غی پولیس سکیورټی موږ پرووایډ کړ دا 2000 موږ پولیس نفرې ډپلوایډ دا او تقریبا 350 موږ رشید ډپلوایډ دا کی سکیورټی فل پروف دا نو ان شاء الله کمپین تیاری نه موږ مکمل دي نو سٹارټ سو کمپین موږ دا کمپین بدري ورځ چلیږي او سلرم اورز ودا دی کې چپلې.
د صوبای حکومت په وینا چې په دې درې ورځنی کمپین کې به 20,000 افغان ماشومان ته هم د پولیو ضد کتری ورکول کیږي. دلته د خبر د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې په روان کال کې شپږ ماشومان د پولیو له وجې معذوران شوي دي. په دوی کې د څلورو تعلق د کوټ سره دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږی. د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. خو دې تر څنګ نړیوالو بدبواتو کې کومو مهمو موضوعاتو ته زیور کړی شوی، کوم قسمه څېړنې چاپ شوي، راپورونه چاپ شوي، دینه تاسو خبر ساتي د ډیوا راډیو زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د افغانستان د ورځپزیاتي خرابیدونکو حالاتو په رڼا کې د نامتو لیکوال د فرید زکریا یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی چې سرخط دی د افغانستان د شخړې اصلي حل. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې په تازه ورځو کې د افغانستان د شمالي ولایت د کندوز د ستر ښار د طالبانو لاسو ته د ورتلو او ورپسې دغلته د امریکې ناتاره بمباره د خلکو په ذهنونو کې ډیر سوالونه راپورته کړي دي او هغه دا چې افغانستان کې تر څوارلسو کالو پورې د امریکې د هلو ځلو باوجود افغانستان نن هم ول دومره سنگینو حالات سره مخ دی. رپورٹ زیاتی چې دا وخت افغانستان کې جمهوریت اور منتخب حکومت قائم دی، پر لپسې انتخابونو کې دونه دا قوی قیاسونه کیږي چې افغان اولس طالبان نه خوښوي. افغان فوجونه د زړه د خلاصه جنگ کوي او د حکومت وفادار دي، خو بیا هم طالبان تل راخکاره کیږي او په سیمو خواره شي. رپورٹ لیکي چې د دې تپوسونو جوابونه د امریکای د مشهور اخبار د نیویارک ټایم د یو رپورٹ تر مخې د طالبانو د نوی مشر د اختر محمد منصور د جون د حالاتو په جاج اخیستو کې موجود دي. په دې لړ کې به د ټول نړومبه خبره دا معلومه شي چې د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور د څه وخت د پاره خپل استوګنه اوس هم په کوټه کې کوي. دغه شان د طالبانو ستر مشر مولا محمد عمر هم سموده وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې حق رسیدلې دی، او د القاعده مشر اسامه بن لادن لکه څنګه چې ټولې دنیا ته معلومه ده په ایبټ آباد کې اوسېدو. اخبار لیکي چې موږ د افغانستان مسله اوارول غواړو، نو دا حقیقت به منو چې د افغان حکومت خلاف د یاغیانو د جنگ منصوبه د افغانستان د پولې نه پورې غاړه د گاونډي ملک د دنیا د طاقتورو فوزورو ځینې یو فوز تیاره کړې ده او هغه څارنه کوي. د امریکای د حکومت دننه او بهر کسان وخت په وخت دا حقیقت په ګوته کوي، خو علاج چا سره هم نشته، او نتیجه دا ده چې حالات اوم د جوړونکو خلکو په مرزه روان دي. رپورٹ زیاتی چې د گاونډي ملک د طاقتور فوج لخوا د طالبانو مرسته کېدل سه اتفاقي خبره نه ده، دا د یوې اهمې پالیسۍ په بنیاد کیږي، او تر څو پورې چې د دې مخه نوی نیولې شوی طالبانو لماتې ورکول ناممکنه ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې پاکستان په ډیره استاذه د امریکای په دې خبره یقین راوستي دی چې پاکستان د امریکای ملګری دی او هر قسمه مرسته ورسره کوي، خو په حقیقت کې پاکستان د امریکای خونړي دشمنان په لاس کې نیولې دي. د مثال په توګه امریکای طالبانو سره د خبرو اترو شروع کولو ډیر کوششونه کړي دي، خو اخر معلومه شو چې امریکای اسی فضول خلکو سره خبرو کې خپل وخت ضایع کولو، ځکه چې د طالبانو اصلي مشر مولا محمد عمر خو د خبرو اترو شروع کېدونه دوه کاله وړاندې حق رسېدلی و. هر کله چې پاکستانی چارواکو به دغه ټول وخت کې هغه سره د رابطې ساتلو او سلام مشورو کولو لوبه یا ډرامه کوله. د پاکستانی چارواکو دا ناټک د پخوانی صدر د جنرل پرویز مشرف د دور د ډرامي برخه وه، چا به چې تل د اسامه بن لادن یا د مولا محمد عمر پاکستان کې د موجودګۍ نه انکار کولو. اخبار خپل رپورٹ کې دا تپوس کوي چې پاکستان د طالبانو مرسته ولې کوي. د دې تپوس جواب امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی په لیکلي کتاب کې موجود دی، په کوم کې چې نوموړي لیکلي دي چې پاکستان د شروع نه دې فکر اخیستی دی چې اسینا چې افغانستان د هندوستان لاسو ته ورشي. په دې سبب د پاکستان فوج په دې نتیجه رسیدلی دی چې افغانستان کې خپل غرضونه د مذهبي عالمانو په ذریعه پورا کولی شي، او هم دغه وجه ده چې د طالبانو په نوم د مذهبي عالمانو په ذریعه افغانستان کې اړې غړې قائم ساتلې ده.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګران اردن کو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ تر سره تاسو خبرونه ته غوږ یو تاسو پام را ګرځو. شام ته چرته چې د داعش نومي تندرواډلې پر ضد د امریکا ائتلاف وایي چې هغه ډلو ته مرستې ورکول بند کړي دي یا د هغې تربیه یې بنده کړې ده، کم چې دین وړاندې دوی جاری ساتلی وه. خو وایي چې هغه ډلو ته یا هغه خلکو ته څوک چې د داعش پر ضد لګیا دي موجوده وخت کې جګړه کوي، دوی سره به مرستې زیاتوي. د دفاع وزیر ایش کارټر دغه خبرې جمعې په ورځ یو خبري کانفرنس کې کړي. تفصیلات ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې امام وشریل نه.
امریکا په شام کې د تندره وډلې داعش پر ضد جګړې لپاره د نوي یاغیانو تربیه کولو سلسله بندولو فیصله کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي دي چې اوس به وسله او نور سامان هغه یاغیانو ته ورکول کیږي چې د وړاندې نه جګړې کې برخه اخلي. د پروګرام لاندې شام کې نوی یاغیانو ته وسله او تربیه ورکولو باندې به 50 کروڑ ډالر خرچ کېدی، او هدف یې روان کال 15,400 او کال 2014 کې اضافي 15,000 یاغیانو تربیه وه. تیره میاشت امریکایي جنرال لاید آسټن دا منلی وو چې دا منصوبه په مکمله توګه ناکامه شوې ده. د امریکا نیویورک ټایمز ورسپانه د امریکای دفاع وزارت ذرایو په حواله ویلي دي چې امریکا به اوس نور شامی یاغیان په اردن، قطر، سعودی عرب یا عرب اماراتو کې تربیه کولو لپاره نه برتی کوي. ورځپاڼه وایي چې اوس په امریکا په ترکی کې یو وړوکی تربیتي مرکز پرانیزي چېرته به چې د شامی حکومت مخالفه ډلو مشرانو ته د جنگ په میدان کې د حکمت عملې زده کړې ورکوي. د امریکې دفاع سیکرټر ایش کارټر د جمعې په ورځ په لندن کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په شام کې د داعش پر ضد جګړه د امریکایي ستراتیژۍ مهمه برخه ده.
I wasn't satisfied with the early efforts in that regard, and so we're looking at different ways to achieve
دی وای چې په شام کې د عسکرو تربیه په لړ کې شوې هڅونه زمطمئن نه يم. اوس موږ په مختلفو لارو چارو غور کوو چې د مخکې نه ټاکلې شوې بنیادی دفاعي مقصد ترلاسه کړی شو. دې مقصد تر مخه په ځمکه موجود اهلیت لرونکو پوز دې جوګه جوړول دي چې د داعش کنټرول نه خپل سیمې واپس واخلي او شام د تندروي نه پاکړي. خاغلی کارټر زیاته کړه چې په شمالي شام کې امریکا چې کوردی پوز سره په ګډه کوم کار کړی و هغه د موثر تګلارې یو مثال دی. اخوا شام نه ترلاسه شوی خبرونو تر مخه تندروډلې داعش په شمال غربي شام کې مهمه ګټه ترلاسه کړي. په دې سیمه باندې روسي جازونو درنه بمباري کړي او د علی پو خوا ته شپږ کلو کنټرول ترلاسه کړي او د ترکی پولې ته تلونکي یو مهمه لارې تړلې. دې ترڅنګ روسي چارواکو اداوي کړي چې جنگي جازونی هوای بریدونو کې تیرو سلی رشتو ساتو کې د داعش 313 هم وژلي، خو مطبوعات وایي چې په دې حملو کې حکومت مخالفه نورې ډلې په نښه کړې شوې دي.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو د منځ ختیځ او شمالي افریقا کې د تشدد له وجې چې کوم خلک کډې کوي یورپ پلاو د هغې له وجې یورپ کې چې کومه مسله جوړه شوې ده د هغې د حل لپاره بیلابیل ګامونو باندې کار روان دی. یو خوا که دغه کډوال د یورپ په بیلابیلو ملکونو کې پر ځای کولی شي، نو بلخوا ملګرو ملتونو امنیتي شورا داسې قرارداد یو قرارداد د منظور کړی چې د هغې د لارې یورپي ملکونو د یورپ نه بهر ځینې ملکونو ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې هغه کشتۍ چې کومې کولاو سمندر کې وي ودرولی شي او لټولی شي که چیرې پرې ګمان وي چې پکې بشري قاچاق کیږي. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې ارباب محمود علینا.
د ملګرو ملتونو 15 کسیزه امنیتي شورا د یورپ سمندري ځواکونو ته د لیبیا د ساحل نه راپدې خوا بحر اوقیانوس کې د کشتو د لټونې اختیار ورکړي. قرارداد د ملګرو ملتونو د چارټر اووم لاندې منظور کړی شوی. د قرارداد کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره په کولاو سمندر کې د کشتو ودرولو، لټولو او خپل قبضه کې د اخستلو اجازه ورکړي شوې ده. دا اختیار تر د یو کال پورې ورکړي شوی. د برتانیې لخوا تیار کړی شوی د قرارداد مسوده کې ویلي شوی چې د غیر قانونه هلې ځلې کوونکو مجرمانو د مخنیوي لپاره خالي کشتۍ هم قبضه کې اخستلی کېدلی شي. د برتانیې سفیر میتیو ریکرافت وای دا ګام د غټې مسلې د حل پلو یو وړوکی قدم دی.
Sadly, action against the smugglers on the high seas won't solve this crisis alone, but it will send a message.
د بدمرغه په کولاو سمندر کې د سمګلرانو په خلاف یوازې د ګام سره دا شخړه نشي ختمېدلې، خو هغه کسانو ته یو ښکار پیغام دی چې نور دوی خپل ناوړه کار بغیر د سزا نشي کولی. دې سره به د خلکو ژوند محفوظ شي. د دې قرارداد وروسته سمندري ځواکونه به کولی شي چې په کشتو کې سواره، پناګزین او کډې کوونکي یورپ ته په حفاظت سره ورسوي او سمګلرانو ته سزا هم ورکړي. وینزویلا یوازنی ملک و چې د قرارداد مخالفت یې کړی. د شورا غړي ملکونه د پناګزینو او کډې کوونکو د مسلې یو جامع حل راوستلو په ضرورت زور راوړو. منځنی ایشیا او افریقا کې د تندروي او غربت له وجې نږدې 15 لکه خلک په کډو کولو مجبور شوي. نږدې 3000 خلکو د سفر په وخت ژوند له لاسه ورکړی او دغسې په زرګونو نور د سمګلرانو د زور زیاتی او جبر سره هم مخ شوي او یا بیا په کولاو سمندر کې بې اسره پرېښودل شوي. لیبیا هم وړاندې د قرارداد مخالفت کړی و، خو وروستو په دې شرط د دې ملګری شو چې په دې ټول عمل کې به د لیبیا د خپلواکۍ احترام کوي.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را.
چپوچړه کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
د د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
وایسف امریکا دی براجی د ګران اوریدونکو د نوبل سولې جایزه ګټونکو پښتنې پیغلې ملالا یوسفزۍ په ژوند جوړ فلم د اکتوبر په 9 نیټه په امریکا او د نړۍ ځینې نورو غوړه کړې شوې خارونو کې په سینماګانو خودل شوې. دا فلم به ډېره موده اخلي چې د ملالا په ملک پاکستان کې ولسو ګوري، خو د دې فلم په برکت په امریکا او غرب کې په میلیونو خلک د ملالا د ملک مسلې په پښتنو باندې تپل شوې توندلاره مفکوره او د پښتنو په سیمه کې د ملا پلوه ریاست په اړه ډېر څه وپیژني. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې د وکیل خان.
د دې فلم مرکزی فکر تعلیم دی، خو فلم د اسلام په اړه هم د زنو هغه مشمشو سپیناوی کوي چې په غرب کې وجود لري. د فلم ډایرکټر ډیوډ گگنهام وای چې د اسلام په اړه چې ما په خپل ټولنه کې څه اوریدلی هغه ګنګوسی دي. نوموړي دا خبره په 14 سپتمبر په کارنیګ انډاومنت فار انټرنیشنل پیس کې د فلم د نندارې وروسته په یو مباحثه کې کړې وه. د تعلیم په موضوع دا فلم وای چې ملاله او تعلیم د یو مقصد دوه نمونه دي. د سوات یو طالب هغه ځکه په نخه کړې وه چې د کتاب ویلو او په قلم د لیکلو هڅې یې کولې. هم دغه تعلیمي هڅې په ټول فلم کې په 100 ډالر کیسه کې ښودلې شوې دي. دا کیسه د هغه وخت نه ځلانده ښکاري کله چې د ملاله پلار ضیاءالدین یوسفزی د ماشومانو لپاره په سوات کې د یو سکول پرانستلو کوشش کوي. نوموړي دغه سکول په 15,000 روپے پرانستیو. ضیاءالدین یوسفزی په فلم کې د سکول د استاد، ګلکار، رنگساز او انتردی چې د تشناب یا باتروم د پاکولو په کارونو خودلې کیږي. د افریقې کینیا هیواد ته د ملالا یوسفزی او د هغې د پلار سفر او هلته بیا یو سکول کې د ماشومانو سره ناسته د تعلیم ارزښت زیاتوي. په سکول کې د ماشومانو نه دا پوښتنه چې مور او پلار یې تعلیم کړي او د هغوی ځواب په نه کې ښایي نړۍ ته د تعلیم څومره ضرورت دی. او د طالبانو لخوا په سوات کې سکولونه په بمونو باندې الوزول، د حکومت خاموشي او په انګلینډ کې د ملالا د مور تورپیکې په ژبه او سیستم نه پوهېدل او بې وسۍ هر ځل د تعلیم په ضرورت باندې زور اچوي. د ملالا فنډ میګن سټون ویلی غواړي چې هی نیم نی ملالا په تعلیمي نړیوال غورځنګ کې ورواړوي. د هغې په وینا ملالا فنډ غواړي په ټوله نړۍ کې د 1,000 کالو پورې هر چا لپاره وړیا معیاري تعلیم ممکن کړي، د جنکو تعلیم لپاره غږ پورته کړي او بل دا چې دا د تعلیمي اوزار په توګه وکاروي. د ښځو برابرۍ او اختیار په اړه دا فلم وایي چې فلم د زاړه پالو ټولنو تر ټولو لوی نیمګړتیا د ښځو سره امتیازي رویه باندې سو ځله ګزارونه کوي. فلم د میوند د تاریخي ملالۍ په کیسه شروع کیږي. د ملالۍ کیسه د فلم کتونکو ته ښایي د ښځو د ونډې پرته د سړو کامیابی ممکنه نه ده. د ضیاءالدین یوسفزی لخوا په خپله شجره کې د ځان وروستو د ملالا نوم لیکل یو تاریخي شیبه ګڼل کیږي. زاړه پالو ټولنو کې د پلار، زوی، لمسی او یا نیکه نمونه په شجره کې ښودل کیږي، خو ښځې ورکې نښکاري. په نایجیریا کې د بوکو حرام لخوا د تختولو شوو جینکو په سر د ملالا یوسفزی د نایجیریا د صدر سره سختې خبرې او د دې سره سره سوات د طالبانو د مشر ملا فضل الله په ښځو باندې ظلمونه په ټولنو کې د ښځې اختیار یا بې اختیارۍ په کارا پیغامونو کې ورکوي. فلم اخکاره کوي چې که ښځه بې تعلیم وي نو څومره په اسانه هغه د ملا په لټ کې د دواړو خپو نه ګیریدی شي. په دې فلم کې د ملالا کورنۍ او ټوکې ټکالې هم ښودل کیږي. تاسو چې کله هم دا فلم ګورئ نو یو څو برخې به تاسو خندوي. د ملالا د خپلو وروڼو اتل خان یوسفزی او خوشحال خان یوسفزی ځای سره د خور او ورور جګړې په هر ټولنه کې د هرې کورنۍ کیسه ده. خوشحال خان او اتل خان دواړه د ملالانه کشران دي. دواړه ملالانه یو څه کزړه چودي ښکاري. ملاله او خوشحال د مټ اړولو مقابله کوي، او که تاسو یې منې او کنه دغه مقابله ملاله ګټي. د جینې یا حلق ملګری په اړه د ډایلاګ خای دغه احساسات په هر ټولنه کې د هر تنکی ځوان او پیغلی سره وجود لري. د رور او د خور او د خور او د رور لپاره خبرې. دا فلم د نر او ښځې دواړو لپاره د کتو وړ جوړیږي. د ملاله کیسه د هالیوډ یا بالیوډ د فرضي کیسې فرضي کردارونه نه دي. دا رښتینی کیسه او رښتینی ښځې او سړی ښایي. ملاله په رښتیا په ګولې لګي، په رښتیا د علاج د یوې اوږدې مودې نه تیریږي، او هم رښتیا د هغه هلو ځلو خلاصه ده چې ملاله او د هغې پلار ترې په سواد کې تیر شوی وو. هی نیمډ می ملاله ستوري یا ستوري لکه د فروزن او یا انسایډ آوټ او یا بیا د سوپرمین په شان فرضي جنکی او هلکان نه لري، او نه هم د ملاله فلم د یو جنس لپاره دی. دا د هلک او جینې او د هغوی د مور او پلار ټولو لپاره زړه راښکون لري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوس باندې کوي تاریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
موزمبیک په لخواري نه د ټولو خخو بارودی درنګونو د وستو او دینه د خپل لارو کوسو او د پټو د صفاکولو اعلان کړی دی. امریکای د موزمبیک په دې اعلان ډیره خوشحالي ښکارا کړی ده. موزمبیک کې د کلونو کلونو د جنگ کې دوله سبب دا د کال 1903 نیوینه د زمکې لاندې خخو درنګونو نه د دنیا د ټولو نه زیات ځپلې ملک یادېدو. امریکا په دې ویاړ کوي چې د روایتي وسلو د تباکولو د خپل پروګرام تر مخه موزمبیک سره د خخو بارودی درنګونو په صفاکولو کې او دا شان د موزمبیک د اولس دې خطرې نه په بچکولو کې د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. امریکې دې کار له موزمبیک ته څه د پاسه 55 میلیون ډالر امداد هم ورکړی دی. په دې همکارۍ کې بین الاقوامي امداد ورکوونکي او د انساني خواخوږۍ په بنیاد د خخو بارودی درنګونو د صفاکولو تنظیمونه هم شامل دي، او د دې تر مخه موږ په محفوظه طریقه د ځمکې لاندې د خخو بارودی درنګونو او د پوچو بمونو د رایستو او د خلکو دینه د بچ ساتلو او د دې له سببه د ځینو زخمي شوو کسانو د دارو درمل کولو او دوی سره د امداد کولو شواشو کوششونه کړي دي. امریکا په دې هم فخر کوي چې په دنیا کې هر ملک کې د دا قسمه بارودی درنګونو او د پوچ بمونو رایستو کار ته د ټولو نه زیات مالی او تکنیکی امداد ورکوي، ځکه چې دا د انساني خواخوږۍ یوه نازکه مسله ده. امریکې په دې قسمه کارونو د کال 1903 نوي نه را په دې خوا د 1.5 نه زیاتو ملکونو کې 2 ارب ډالر امدادي رقم هم خرچ کړی دی. زمونږ د دې کوششونو او امداد په برکت د ځمکې لاندې د خخو بارودی سرنګونو د لاسه دنیا کې کیدونکې مرګ جوبله ډیره راکمه شوې ده، او 14 ملکونه خو په مکمله توګه دې خطرونه صفا اعلان کړي شوي دي. د موزمبیک په شان نورو ملکونو کې هم د انساني خواخوږۍ په بنیاد د خخو بارودی سرنګونو د صفا کولو عمل د جنگ نه پس د سر دوباره ودانۍ او ترقۍ د کارونو لپاره یو مثال دی. دا بلا یو اهم لار ده د کمی تر مخی چې امریکا نړیوال امن او سلامتی لا وده ورکی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ورکړي.